द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا د خالی شنبه ورځ د کال دی 2013 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د ماښام 8 بجې سوې دي. افغانستان کې ونی می او دلته واشنگټن ډي سي کې دروځي 11 بجې سوې دي. وایس اف امریکا دی وایي وساته خبري خبرونه کې تاسو قرباني یو ځکل سم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شرغ لاست وایي را سره ملګری او سیږي د خبرونو تفصيلات ترته وړاندې کوو. خو اول غوښتي سټکو ته
افغانستان کې نن د تشدد یو شمیر پیښو ترڅنګ په میلیونونو خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستې. افغان صدر اشرف غنی ټول ټاکنې د ملک لپاره یو لوی ګټه بللې.
رای یو امانت ده چې موږ سپارو او د هغه امانت په اساس باندې موږ هر کاندید نه دا غواړو چې اساسي قانون او موږ موضوع قوانین تطبیق کاندي او وخت د ملت کورتزی د ملت استازی توپ وکی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د اخستون کې قرضې به د دغه ادارې صدا قرض اخستون کې آخري پروګرام وي.
پاکستان جو ہے یہ 19واں IMF پروگرام کرنے جا رہا ہے.
پاکستان لخوا پا مجموعی تو گا دا IMF نا دا نور لسم پروگرام دے او پا تیرو دیار لسکالو کے دیار لسم کم چھے دا تم اثر گندہ کڑا چھے آخری پروگرام با ثابت شی.
سعودی عرب وائی پا ترکی کی پا قونسل گرائی کی دننا سعودی خبریال جمال خاشق جی د عملی سره د جګړې په وخت وجل شوې ده. او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي هغه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې په اړه د سعودي عرب په خبر باندې په دریز باور لري او غواړي چې اوس په دې حق له د هر ګام اخستو وړاندې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره خبرو وکړي.
اول د خبرونو تفصيلات.
افغانستان کې نن د تشدد یو شمیر پیښو ترڅنګ په میلیونونو خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستې. افغان صدر اشرف غنی ټول ټاکنې د ملک لپاره یو لوی ګټه بللې او ویلي منتخب کیدونکو امیدواران باید د اساسي قانون او ملي ګټو پابندي وکړي او داسې قوانین جوړ کړي چې د افغان اولس یې غواړي او ورته ضرورت لري. هم د افغانستان د داخله چارو وزارت ویا نصرت رحیمی وایس اف امریکا ته ویلي یو ځانمرګي برید کوونکی پایتخت کابل کې یو انتخابي مرکز ته د ننوتو کوشش په وخت اغوستې د چاودیدونکو موادو ډک جیکټ الوزولې چې پکې د اته پولیسو په شمول 15 کسان وجلې شوي او 16 کسان جوبل شوي دي. په افغانستان کې د انتخاباتو په وخت سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. خود دې باوجود د انتخاباتو کمیشن په یو ولسوالیو کې د خراب امنیت له وجې ووټونه ځنډولي او یا درای اچولو مرکزونه تړلي. طالبانو افغان ولس ته خبرداري ورکړو چې په انتخاباتو کې دې برخه نه اخلي.
افغانستان د برنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی ته ویلي د کندهار د برید ذمواري طالبانو منلې ده. د چا مشران چې پاکستان کې دي ځکه پاکستان دی په دغه پیښه کې د ککړو لاسونو په معلومولو کې د دوی مرسته وکړي. د پاکستان د برنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ خپل افغان سیال ته ټلیفون کړی او د کندهار په پیښه ورسره خواشنی کړی ده. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه پاکستان برنۍ چارو وزیر خپل افغان سیال ته باور ورکړی چې په پاکستان به افغانستان کې د جمهوری عمل بشپړه ملاتړ کوي. او بلخوا د افغانستان د صدر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د پلټنو سره وروسته به د پلټنو زه مخکې نه غواړي چې پاکستان د جنرال عبدالرازق په وژلو کې ذمهوار وبدي. ښاغلی محب امریکا ژغته ویلي چې د جنرال رازق د وژنې په حق له پلټنې به ډیر زر سرته ورسي او د دې پیښې ټول جزئیات به ښکاره سي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه اخستونکې قرضه به د دغه ادارې نه د قرض اخیری پروګرام وي. اسد عمر دا خبرې د کراچۍ په سټاک ایکسچینج کې د سرمایه کارانو سره د خبرو په وخت په داسې حال کړي چې پاکستان د ملکی اقتصاد چلولو لپاره د IMF نه د 10 تر 12 ارب ډالره پورې قرض اخستو پلان لري. اسد عمر ویلی دا وخت ملک د اتلس ارب ډالر مالی خساری او روان کال د نه ارب ډالر قرض بیرته واپس کول سره مخ دی، کم چې د دوی د وس نه بهر خبره ده. د تحریک انصاف حکومت په واک کې دراتلو وړاندې د ایم ایف نه د قرضونو اخستو ډیر سخت مخالف وو، او د دغه ګوند مشر عمران خان په یو شمیر بیناو کې ویلو د پاکستانی حکمرانانو د تګلارو او قرضو اخستو له کبله د ملک هر یو تن باندې د نړیوالو ادارو قرض دی.
د چارواکو په وینا د بلوچستان ایالت چاغي سیمه کې د ایران لخوا یو شمیر توغندۍ وشتل سوې دي. د چاغي د تفتان د لیویس چارواکو په وینا د تالاف په سیمه کې توغندۍ وشتو څخه یو شمیر څاروي وژل سوې. تفصیلات د حمید سمسور په راپور کې.
چارواکي وایي دغه پیښه د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله د چاغي په سیمه کې رامنځته شوله. د چاغي د تفتان د لیویزو ځایي چارواکو وایي سف امریکا ته وویل چې د تالا په سیمه کې د ایران لوري یو شمیر توغندۍ راوغورځول سولې، چې لا سبب یې د چاغي د تالا په دغه سیمه کې د دوی یو شمیر څاروي وزل سوي هم دي. د دغه سیمه یو کس خدای نظر وایي سف امریکا ته وویل چې لومړی د ایرانی چارواکو له لوري د دغه سیمه خلکو ته وویل سو چې دغه سیمه پرېږدي. خلک له کرو کروندې څخه خپلو کورو ته ولاړل، بیا تر یو درزن زیاتې توغندۍ راوغورځول سولې. د دغه سیمې یو مخاور عمر محمد اسنی وویل چې له پیښې وروسته کله چې توغندۍ ودرېدلې، بیا د پاکستان ملیشه قواوې رالی دغه ښارګوټه شاوخوا په خپله ولکه کې واخیستې. د بلوچستان نېشنل پارټي ډاکټر اساق بلوچ چې د ایران او د پاکستان د سرحدي پولې اوسېدونکي دي، ویي چې په تیرو 15 میاشتو کې د ایران له لوري په چاغي او د مکران په سیمه کې د توغندۍ د راغورځولو پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې 4 ورځې وړاندې د ایران د سرحدي پولې د میرجاوید د زایدان سره نږدې 14 ایراني عسکر وتښتول سو، چې په دوی کې 2 د خفیه ادارې عالی رتبه مامورین هم شامل وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د سعودي عرب حکومت په استنبول کې په خپل کونسلګری د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو د خبري پخلی کړی او ویل دي هغه به هغه په کونسلګری کې د چارواکو سره په جګړه کې وژل سوی دی. او د امریکا صدر ډونالد ترامپ په دې اړه ویلي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په اړوند د سعودي عرب په دریځ باور لري، او هغه غواړي چې اوس په دې حق له د هر ګام اخیستو سوړاندې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره خبري وکړي. په دې اړه تفصیلات
دا خبر نن سهار وختي د سعودي عرب خارجه وزارت په یو ټویټ پیغام کې کړی ده او ویلي دي دوی په لومړیو پلټنو کې معلومه کړي چې خاشقجي په کونسلګری کې د سعودي چارواکو سره په خبرو کې وران شو او په جګړه کې وجل شو. سعودي حکومت ویلي د خاشقجي په مرګ کې خپل 15 اعلی چارواکي برطرفه کړي دي او 13 نور یې نیولي دي. په لرکل شو چارواکو کې د شاهزاده محمد بن سلمان مشیر سعود القحطانی او د استخباراتو مرستیال مشر میجر جنرال احمد الاسیری هم شامل دي. دا لومړی ځل دی چې سعودي عرب ومنله چې جمال خاشقجي د دوی په کونسلګری کې وجل شوی دی. د ترکی چارواکو ډیر وړاندې ویلي وو چې د سعودي جاسوسانو خاشقجي په دغه کونسلګری کې د وجلو وروسته هغه ټوټې ټوټې کړی دی او د کونسلګری نه یې وستلی دی. امریکا وایي د ترکی چارواکو سره د خاشقجي د وجل کېدو آډیو او ویډیو پیغامونه موجود دي. د سعودي عرب خارجه وزارت دغه بیان وایي باچا سلمان د جمال خاشقجي د قتل د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو امر هم کړی دی چې په نوې لارو چارو د دغې پیښې استخباراتي پلټنې وکړي او په یوه میاشت کې دننه خپل رپورټ وړاندې کړي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د امریکایي استخباراتو او امنیتی ادارو خبرداري ورکړې چې روس په مستقله توګه په امریکا کې راتلونکي منځمهاله انتخابات په هدف کوي او د روس صدر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لرونکي روسی خزې خلاف یې په تازه لګول شو تورونو کې شهادتونه وړاندې کړي دي. امریکایي د جمعې په ورځ د سینټ پیټرسبرګ 46 کلنی الینا الکس سیونا خلاف مقدمه درج کړی ده، کومه چې د امریکې د کال 2013 انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې د تورونو اولنۍ پیښه ده.
پنټاګون د جمعې په ورځ ویلي امریکا او سویلي کوریا د سفارتي اړیکو ښه کولو لپاره یو بل مهم فوزي مشق ځنډولی. د پنټاګون ویاندی ډانا وایټ ویلي د دواړو هیوادونو ځواکونه به خپل هوایي مشق وځنډوي. دا پریکړه د امریکا د دفاع سیکرټر جیم میټس او د سویلي کوریا او جاپان د خپل همسیالانو سره د خبرو وروسته اعلان شوې ده. د درې سره هیوادونو د دفاع وزیران په سنگاپور کې د آسیایي هیوادونو لپاره غونډې آسیان کې د برخه اخیستو لپاره موجود دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغانستان کې نن د تشدد یو شمیر پیښو ترڅنګ په میلیونونو خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستې ده او رای اچولې دي. افغان صدر اشرف غنی ټول ټاکنې د ملک لپاره یوه لویا ګټه بلل ده. نور حال په د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال حقمن روان راکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د شنبه په ورځ په ټاکنو کې د ګډون په هدف امانی لیسې ټاکنیز مرکز ته ورغی او د رای ورکولو پر مهال په افغان ولس غږ وکړ چې په دې ملي پروسه کې برخه واخلي. جمهور رئیس اشرف غنی وړاندې وویل:
امروز مخاطب ما شما به حیث ما به حیث رئیس جمهور صحبت نمی کنم.
دای وای نن ورځ تاسو ته د جمهور رئیس په توګه خبرې نه کوم، بلکې د یو افغان وګړي په حیث تاسو ته وینا لرم. د دې هیواد د یو وګړي په صفت د افغانستان له هر وګړي نارینه او میرمنو له ځوان او سپینګیري زما غوښتنه دا ده چې خپل حق ادا کړی. د افغانستان له غزنی او کندهار ولایتونو څخه بغیر د هیواد په 22 ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونه د ټاکنو د محلویش لمخه د رای ورکولو لپاره پرانیستل شول او په ملیونونو افغان وګړو د ولسی جرګې په ټاکنو کې برخه واخیسته. د کابل ښار اوسیدونکي محجوبه لډیوی سره په خبرو کې د ټاکنو په دې مرکز کې د رای ورکولو له پروسې څخه خوښي څرګند کړه. وی ویل چې په دې پروسه کې هیڅ ډول درغلي نشي ترسره کیدلای. خو د رای ورکولو په دې مرکز کې یو شمېر کسان چې غوښتل یې د ولسی جرګې د ټاکنو د لارې د خپلې خوښې وړ نومانده رایه ورکړي او له دې امله شکایت کوو چې د رای ورکولو د سب په کتاب کې یې نومونه شتون نه لري او له رای ورکولو له حق څخه بې برخې شول. د میر عبدالولي په نامه یاد کس وایي د نومونو په ثبت شوي کتاب کې نوم نه پیدا کیږي، د بایومیتریک په سیستم کې هم ستونزې رامنځته کیږي او د رای ورکولو پروسه پیچلې ده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د دې مرکز لپاره ګمارل شوي مسؤلینو ویلي دغه ستونزه یې له مرکزي ادارې سره شریکه کړي او ډیر ژر به یا د ستونزه هواره شي تر څو دغه وګړي له رای ورکولو له حق څخه بې برخې نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولو چارواکو په وینا نن له غزنی او کندهار ولایتونو څخه بغیر د هیواد په 22 ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي او د رای ورکولو په یاد پروسه کې په ملیونونو افغان وګړو برخه خیستی دا. حکمل صدات وی او ای دیوا افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه تاسو واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه وړاندې کوو. د افغانستان په اړه تاسو راپور واورئ. په افغانستان کې ټاکنې روانې دي او وروستۍ تفصیلات دا دي چې د افغانستان د داخله چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې یو ځانمرګي برید کوونکی پایتخت کابل کې یو انتخابي مرکز ته ننوتو کوشش په وخت جاکټ اغوستی او چاته دونکو مواد ډک جاکټ الوزولي چې پکې د وو پولیسو په شمول 15 کسان وژل شوی او نږدې 15 کسان ژوبل شوی دي. دا د افغانستان څخه ورستۍ جزئیات چې مشته ستوړان کې اوس تاسو ته د افغانستان د ټاکنو په اړه یو بل راپور وړاندې کوو چې په ټاکنو کې برخه اخیستونکو خلکو خبر غبرګون د دیوا خبریال اکمل روان ته ویلې دی تاسو ته وړاندې کوو.
زه محمد جان د دوست فاملی اوسیدونکی د وادوال بلاکونو کې اوسیږم او موږ اوس د دوست فاملی کې د ذبیح الله عصمتي مکتب ته رای ورکولو لپاره ورغلو. په لاین کې ولاړو، دا اوس مې رای ورکړله او اوس فعلا راغلم راووتلم. ډېره یو ښه پروسه وه، ډېره ترغلي و دا شان پکې نه وو او ډېره ښه په منظمه توګه روانه وه. نه د تیر په پرتله باندې د سږ کال ډېر یو ښه منظم او سیستم یې ډېر ښه په منظم سیستم باندې روانه وه. امنیت هم ډېر ښه و او سهار کې داسې معمولي لږ هغه وشي، خو نور بیا مشکلات نه ټول امنیتی ارګانونه ټول چار چاپیره ولاړو. امنیت ډیر ښه منظم امنیت. نو داسې یو نمان باید موږ ولرو چې آینده دپاره ملت او وطن ته خدمت وکړي او د وطن ته خدمت وکړي او د ملت خدمت وکړي. د یتیمانو، د کونډو، د خوارانو، غریبانو او ځوانانو ته باید د کار زمینه مساعده کړي. همداسې کس ته موږ رایه ورکړله. زمانوم دے امیر الدین منگ پلین کے ولاڈیو چیز ورورا جمنگ دا انتخابات دا خدای پا فضل سر تو رسی گی چھ کم رائے تا چا تا منگا چھ وغز منگ پل دا خواخ مالکیو پا منگ نزور شتا نزبردستی شتا دے منگ وارو چیز منگا بچیس زمنگ مستقبل زمنگ دا کم نسل چھ روستو دے خپل زان اول چھ ورورا دا رائے وارو چھ دا ملک آرام شی ملک آرام دو دا پارا چھ زمنگ وینم توی شي مونږ ولاړ یو. باقي ورور د پارلمان چې وکیلانو د پاره مونږ رایه چو خپل د خوخي رایه چو چې چاته چو په مونږ نه زور نه زبردستی شته دي، صرف خپل د ملک مستقبل د پاره چو. الله تعالی ته امید لرو چې خ پرمختګ وکړو. ورور په خپل خو درې دل غواړو، ورور بس دغه غواړو چې ورور ملک مارام شي او زموږ بچی دې آرام شي. بس دغه توقع او امید هم ده.
حکمل صدات وی او ای ډی وا افغانستان
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. په افغانستان کې د تشدد یو شمیر پیښینن د پارلماني انتخاباتو په وخت رامنځته شوې دي. د افغانستان د داخله چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایس اف امریکا ته ویلي چې یو ځان مرګي برید کوونکی پایتخت کابل کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد لوزولي دي او په دې کې د اته پولیسو په شمول 15 کسان وژل شوي، 15 نور ژوبل شوي دي. په یو شمېر نور ځایونو کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوي دي او د دې وړاندې هم شوي دي. نور حال په تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ننني انتخاباتو وړاندې د طالبانو لخوا د دغه انتخاباتو د ګډوډولو د اعلان وروسته کو یو خو امنیتي ګامونه ټینګ کړي شوی وو. په عامو خلکو کې د انتخاباتو په مرکزونو د بریدونو اندېښنې هم موجودې وې. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسی جرګې او لسوالیو د شوراګانو انتخاباتو د پیل سره نن په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پیښې هم ترسره شوې دي، خو سره د دغه پیښو په ګرد افغانستان کې د رای ورکولو بهیر روان وو. په سرخار کابل کې د رای ورکولو د مرکزونو د پرانیستو 100 ساعت وروسته د سلورمې امنیتي حوزې په خواوشا کې ایښودل شوی ماین هغه وخت وچاودېدو چې پولیسو یې د شنډولو هڅه کوله. په دغه پیښه کې 2 پولیس او 2 ملکیان ټپیان شوي دي. د کابل د بیړني روغتون د پیښې د ځای د سرګندولو پرته په ټویټر لیکلي یو مړی او 24 ټپیان اسپتال ته راوړی شوي دي. په دغه کې 15 ټپیان په اسپیټال کې داخل شوي او 11 تنه د درملنې وروسته رخصت کړی شوي دي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د چاودیدونکو موادو په وجه د کابل د 12مې 15مې او 14مې امنیتي حوزو په مربوطاتو کې چاودنې شوي خو مرګ جوب لا یې نه ده اړولې. د افغانستان په کندوز ولایت کې نن ورځ طالبانو لږ تر لږه اته راکټونه ویشتلې دي او همدا شان یو شمېر انتخابي مواد یې د ځان سره وړي دي. د کندوز د اسپتال مشر ډاکټر مرضیا سلام یفتلی امریکا غږ ته ویلي چې په مجموعي توګه په دغه ولایت کې درې مړي، دوه پولیس او یو انتخابي کارکوونکی او همدا شان یو کم څلوېښت ټپیان چې زیاتره عام خلکو دغه اسپتال ته راوړی شوي دي. د کندوز د انتخاباتو د کمیشن د دفتر مشر محمد رسول عمر امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د امام صاحب د ولسوالۍ د آب فروشان د رای ورکولو یو مرکز نه ټول انتخابي وسایل د پولیسو د یو رینجر په ګډون د ځان سره وړي دي. د غور په ولایت کې د رای ورکولو د مرکز د پرانستو لږ سات وروسته طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد د محلي پولیسو سره نښته وکړه چې په جګړه کې څلور محلي پولیس ووژل شو او دوه تنه طالبان ونیول شو. طالبانو همداشان د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې څو توغندي ویشتې دي چې د دې ولایت د امنیه قومندان د مرستیال محمد زمان عیار په وینا د دغو توغندو په چاودنه کې دوه ښځې جوبل شوې دي. په میدان وردګ ولایت کې درې راکټې لګېدلې چې د میدان وردګ د پولیسو د ویان په وینا په دغه کې کومه مرګ جوبله نه ده اوښتې او د رای ورکولو پروسه په عادي توګه روانه وه. د افغانستان هرات ولایت د پولیسو مشر هم په دې ولایت کې د طالبانو د څو راکټې بریدونو خبر ورکړی دی. د هرات د امنیه قومندان امین الله امرخیل ویلي چې د اوبو، ادرسکن، ګلران، کشکر آباد سنگی او شینډن ولسوالیو په خواوشا کې د رای ورکولو په مرکزونو باندې د طالبانو راکټي بریدونه او ډزې شوې دي چې مرګ جوبلې نه داړولې.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا په پینډۍ کې د پوځ په هډکوارټر کې د قطر مرستیال وزیر اعظم محمد عبدالرحمن السانی سره لیدلې دي. پاکستانی میډیا او د پوځ ویان ادارې تر مخه په دغه ملاقات کې د سیمې په امنیت او دواړه اخیزه تعلقاتو باندې خبرې شوې دي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر باجوا د قطر د مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالرحمن السانی سره لیدنه کې ویلي چې پاکستان د سیمې د امن او استحکام لپاره خپل مثبت کردار لوبوي. د فوج د مطبوعاتي څانګې لاړه خبر سوي بیان کې ویل سوي چې دوړ خيزه چارو باندې خبرې سوي او د پاکستان د تراګري په ضد جنگ او په دې اړه هڅې ستایل سوي دي. د چړونکو وینا ده چې پاکستان او قطر د افغانستان د امن د لپاره یو کردار لوبولی سیم. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي
ما په خیال باندې د پاکستان او قطر په شکل خپل یو خو باهمي تعلقات دي او بل د افغانستان د امن لپاره ځکه چې قطر هغه لپاره یو ملمستیا کوي د افغان چکم د طالبانو چکم دفتر دی په قطر کې. بالکل د قطر هم سره هغه باندې بس نه اساسر رسوخ نه پاکستان هم اساسر رسوخ شته دي. دا یو مشترکه یو زما خیال دی دی به کوشش جاری ساتي.
پاکستان په سیاسي او عسکري کچا هر کله د غونډي هوادونو سره د شاړي کو امن او استحکام کردار باور وش کولو هڅې کړي او وایي چې د افغانانو د هیلو تر مخه د ستونزې هواري خواړي. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان او د افغانستان ترمنځ بې باوري موجوده ده. افغانستان او امریکا د ریز لري چې پاکستان خپل په هیواد کې موجود طالبانو د پټیزالي په ضد ګامونه پورته کولو او خپل د اثر لاندې طالبان خبرو ته تیارولو لپاره سنجیده نه دي. تیر ورځ د افغانستان کندهار ښار کې کېدونکو د بریورد وروسته هم سختي پښتنې را برسېره سوي دي. د غبرت کې د کندهار د پولیسو مشر عبدالرزاق او د کندهار د استخباراتو مشر مؤمن حسین خیل وژل سوی او د کندهار گورنر سلمی ویسا هغه وخت سخت ټپي سوی کله چې د ولور پورې غونډې په محل محافظ ډزې کړې وې. د دغه پیښې پر طالبانو په سر اخستې و او د پیښې وروسته افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ټلیفوني خبرو کې د کندهار پرتګونکو په اړه معلوماتو کې د مرستو غوښتنه هم کړې و. بم خو دغه خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سوی بیان کې د پاکستان مرسته تکرار سوی و او دا هم ویل سوی و چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ولې چې د پاکستان خپل امن او اقتصادي پرمختګ د افغانستان د امن او استحکام سره تړلی دی. د څه څېړونکو وینا ده چې پاکستان لاړه د خبرو سره سره عمل هم ډیر ضروری دی او د دې لپاره به پاکستان ته د افغانستان او طالبانو په اړه خپل تګلارې کې بدلون راوستل وي.
وایس آف امریکا ډیوه ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې یو اداریا راغلې ده، په دې هکله تاسو راپور وړاندې کوو. په دې اداریا کې لیکل شوي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د یو شمېر لوی شخصیاتو د وژل کېدو اثرات وسبي. احسان محمد خان دا راپور تیار کړی.
د پاکستان وتلی انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل اداریه کې لیکلي دا یو داسې برید دی چې اتل سکلونو ته رسیدلې په دغه جګړې به په مستقله توګه اثر او نتیجې ولري. ډان زیاته کړې د گورنر مانای دننه د افغانستان یو مشهور پولیس جرنیل عبدالرازق وجنا چې په دغه برید کې لوړ پوړې امریکایي جرنیل هم په نخو وو دا ډیر حیرانوونکی ده. افغان طالبانو د دې برید دا څرګنده کړه چې هغوی د افغانستان او امریکایي ځواکونو د ډول مهم مرکز دننه هم رسیدلی شي. ورسپانی لیکلی د افغان جګړې ختمولو حل د سولې په خبرو کې پروت دی او په کار ده د سیاسي لارې د دغه قسمت ازمیخت وکړي شي او د طالبانو سره خبرې په مخه لاړې شي. اداریه وای پاکستان د پاره دا یو چیلنج موجود دی چې افغان طالبان راوخوځوي چې د امریکا او افغان دولت دواړو سره د سولې خبرو ته کینی. د زیارت په ورځ د قندهار بریدو وروسته چې پاکستانی خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپل افغان سیال صلاح الدین رباني سره د ټلیفوني تماس تلارې خوشینی خودلې و. نومیالی سړنکار طاهر خان وایي هر څوک د پاکستان په طالبانو د تیر وخت په ډول هاغومره مضبوط قابو نشته دی، خو بیا هم د سولې په خبرو کې د پاکستان یو مهم کردار دی.
صلاح الدین رباني نظر دا دی په دغه بیانیې تر وخه چې افغان طالبان په پاکستان کې دي. دا په دغه بیانیه کې پرون د خارجه وزارت د افغانستان نه چکر جاری شوی دی په هغه کې دا موجود دی. نو چې هلته دا سوچ وي چې طالب دلته دی او حمله کیږي او طالب مني، نو بیا خو به د هغې غوښتنه د پاکستان نه زیاتېږي او د پاکستان امتحان به نور هم زیاتېږي چې تا وعده کله کړې ده چې هغې سره په ځینو شیانو کومک او همکاري کوم. نو ذمواري به د پاکستان رول، د پاکستان خپل نظر هم بیا درست دی چې په یو وخت زه طالب نه وجلم نه شم، په یو وخت خبرو ته نه شم راوستي. دا د پاکستان یو پالیسي پاتې شوې ده او ډېر خلک ورسره اتفاق کول شي، لیکن بیا هم که تشدد هلته روان وي نو بیا خو د خبرو هغه نظام ته هم ډېر زیات پاغي باندې به یو بد اغیز او بد اثر وي.
ډان ورځپاڼه وایي امریکا اوس د افغان طالبانو سره د سولې په لړ کې خبرې اترې غواړي، خو د قومي سلامتیا ځینې برخو لخوا په امریکا کې دغه لار ته چیلکه مزاحمت وي او خپل د افغانستان دننه هم ځینې خلک د دې پر ضد دي. د کندهار دننه ترسره شوی دغه برید چې ډېر د فکر او حیرانتیا وړ ګڼلی شي، دغه پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوی چې د افغانستان دننه پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. مطبوعات وایي دغه برید څخه څرګند شوی اثر په دغه ټاکنو هاوی شوی. سړنکار اقبال خټک په وینا دغه ټاکنې چې د افغانستان راتلونکي د پاره ډېرې زیاتې مهمې ګڼلې شي او ځکه هم په دې مهال دا قسمه پیښه ترسره شوه.
دغه ټاکنې چې دي د افغانستان او افغان ولس ته ډېر مهمې دي او د افغانستان مستقبل چې دی هغه باید چې یو سیاسي کردار یو سیاسي لار دي نه چې د جنګي لار دي. سو دغه ټاکنې اصل کې یو سیاسي لارو باندې تګ مزل کول او منزل ته رسیدلو یو سبب دی او وجه ده، او دغه وجه کې که د طالبان دغه شانتې واقعات کوي نو زه نه ګڼم چې طالبان به سیاسي ګټه
د ډان ورسپانې دا هم لیکلی د هر لوري چې دا غوښتل کیږي چې د افغانستان دغه جګړه ختمه شي، خو د دې نه زیاته مهمه دا ده چې د یو بل سره به مقصده کومک ترسره کړي، ځکه چې افغانستان د یو ګډوډي حالاتو کې ښکېل کېدی شي که په دغه مرحله داسې سرکشه او وینې تویونکو ته اجازه ورکړی شي. د ادارې تر مخه دا ضروری ده چې طالبان خبرو اترو ته خویولو او رضا کولو کار وکړي شي. دا به وړیا نه وي، خو که فکر وکړي شي د دې په بدل کې لار نور هم يرونکې ده. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
وایس اف امریکا ډیوه دا تاسو ته یوه بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. قبل غوښتي سرټکو ته،
افغانستان کې نن د تشدد یو شمیر پیښو ترڅنګ په میلیونونو خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستي. افغان صدر اشرف غني انتخابات د ملک لپاره یوه لویه ګټه بللي.
چې موږ یې سپارو او د هغه امانت په اساس باندې موږ هر کاندید نه دا غواړو چې اساسي قانون او موږ موضوع قوانین تطبیق کاندي او وخت د ملت کور ته ځي د ملت استازیتوب وکړي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي د نړیوال مالیاتي ادارې IMF څخه د اخیستونکو قرضه به د دغه ادارې څخه د قرض اخیستو آخري پروګرام وي.
پاکستان جو ہے یہ 19واں IMF پروگرام کرنے جا رہا ہے.
پچھلے پاکستان لخوا پا مجموعی توگا دا IMF نا دا نورلسم پروگرام دے او پا تیرو تیار لسکالو کے دیار لسم کم چھے دا تم اثر گندہ کڑا چھے آخری پروگرام با ثابت شی.
سعودی عرب منلی چې په ترکی کې د سعودي قونسلګری دننه په یو جګړه کې سعودي خبریال جمال خاشخچی وجل شو دی. خو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د سعودي عرب په خبره باور لري او دا چې د هر ګام اخیستو نه وړاندې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره به خبره وکړي.
اوس د خبرونو تفصیلات.
افغانستان کې نن د تشدد یو شمیر پیښو ترڅنګ په میلیونونو خلکو د ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستي. افغان صدر اشرف غني انتخابات د ملک لپاره یوه لویه ګټه بللې او ویلي منتخب کیدونکي امیدواران باید د اساسي قانون او ملي ګټو پابندي وکړي. اخوا د افغانستان داخله چارو وزارت ویا نصرت رحیمی وایس اف امریکا ته ویلي یو ځانمرګي برید کوونکي پایتخت کابل کې د انتخابي مرکز دننه ځان الوزولې چې پکې د اته پولیسو په شمول 15 کسان وجلې شوي او 18 نور کسان جوبل شوي دي. افغانستان کې د انتخاباتو په وخت سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي، خو د دې باوجود د انتخاباتو کمیشن په 11 ولسوالیو کې د خراب امنیت له وجې بوټونه ځنډولي او یا د رای اچولو مرکزونه تړلي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی ته ویلي د کندهار د بید ذمهواري طالبانو منلې ده. د چا مشران چې په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان دی په دغه پیښه کې د ککړو لاسونو په معلومولو کې د دوی مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 ورځې خپل افغان سیال ته ټلیفون کړی او د کندهار په پیښه ورسره خواشنی کړې ده. او بلخوا د افغانستان د صدر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهیب وایي چې د پلټنو سرته رسیدو زمخ کې نه غواړي چې پاکستان د جنرال عبدالرازق په وژلو کې ذمہوار وبولي. ښاغلی موهیب امریکا ژغته وویل چې د جنرال رازق د وژنې په حق له پلټنې به ډیر زر سرته ورسي او د دې پیښې ټول جزئیات به ښکاره سي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه اخستونکې قرضه به د دغه ادارې نه د پاکستان د قرض اخیری پروګرام وي. اسد عمر دا خبرې د کراچۍ په سټاک اکسچینج کې د سرمایه کارانو سره د خبرو په وخت په داسې حال کړي چې پاکستان د ملکی اقتصاد چلولو لپاره د IMF نه د 10 نه تر 12 ارب ډالر پورې قرض اخیستو پلان لري. اسد عمر ویلي دا به ملک د 13 ارب ډالر مالی خسارې او روان کال د 9 ارب ډالر قرض بیرته واپس کولو سره مخ دی، کوم چې د دوی د وس نه بهر خبره ده.
چارواکو په وینا د بلوچستان ایالت چاغې سیمه کې د ایران لخوا یو شمیر توغندۍ ویشتلې سوي. د چاغې د تفتان د لیوزو چارواکو ویلي چې د تالاف په سیمه کې توغندۍ ویشتلو څخه یو شمیر څاروي وژل سوي دي.
د امریکایي استخباراتو او امنیتي ادارو خبرداري ورکړې چې روس په مستقله توګه په امریکا کې راتلونکي منځمهاله انتخابات په هدف کوي او د روس صدر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لرونکي روسی خزی خلاف په تازه لګول شو تورونو کې شهادتونه وړاندې کړي.
د سعودي عرب حکومت په استنبول کې په خپل کونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو د خبر پخلی کړی او ویلي دي چې هغه په کونسلګری کې د چارواکو سره په جګړه کې وژل شوی دی. سعودي حکومت ویلي د خاشقجي په مرګ خپل 15 اعلی چارواکي برطرف کړي چې پکې 13 نور هم نیولې دي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړوند د سعودي عرب په دریځ باور لري او هغه غواړي چې اوس په دې اخله د هر ګام اخستو سبران دي. تو سعودي ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان سره خبرې وکړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او عضو اسلام آباد ته. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه اخستونکو قرضه به د دغه ادارې نه د پاکستان د قرض اخیری پروګرام وي. پاکستان د خپل مالی خسارې مخه نیولو او د ملک اقتصاد چې کوم چیلنجونه راپیښتي د هغې مخنیوي لپاره IMF نه د قرضې اخیستو پلان لري. د دغه قرضې حجم به د 10 نه تر 12 ارب ډالره پورې وي. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF نه مرستې ترلاسه کولو د پاکستان به دا آخري پروګرام وي. نن کراچۍ سټاک ایکسچینج کې کاروباری غړو ته په خپل وینا کې د اوی
پاکستان جو ہے یہ 19واں IMF پروگرام کرنے جا رہا ہے. پچھلے 30 سال میں یہ 13واں IMF پروگرام ہوگا. انشاء اللہ تعالی یہ آخری IMF پروگرام
چې د پاکستان لخوا په مجموعي توګه د IMF نه د 19 پروګرام دی او په 13 کالو کې 13 کوم چې د تمه سرګنده کړه چې آخري پروګرام به ثابت شي. د دې ویناوا چې کرنٹ اکاونټ ډیفیسټ یا موجوده مالیاتي خسارې له وجې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی خو زیاته کړه چې اقتصاد کې خواله پیل شوی دی او کرنٹ اکاونټ ډیفیسټ کوم چې 13 بلین ډالر ته رسیدلې دی د کې کمیدل پیل شوی دی. حکومت ته خپل مالیاتي خساره کولو د پاره د 12 بلین ډالرو ضرورت دی. اقتصاد پوه او سینیئر جرنالیست فدا حسین وای چې د موجوده حکومت په واکه راتلو 2 میاشتې پوره شوې دي خو تر دې دمه د دوی اقتصادي پالیسی د ابهام او یا شک شوبې ښکار ده. د خزانه وزیر وای چې مونږ IMF ته روان یو او بل خوا د وزیر اعظم لخوا بیان راشي چې د دوستانو هیوادونو نه به ورته مرستې ترلاسه شي او کېدای شي چې پاکستان نړیوال مالیاتي ادارې ته لاړ نه شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د اوی د دې سوال په جواب کې چې موجوده حکومت په د IMF لخوا نور سخت شرطونو منلو ته تیار شي او کنه ولې چې د بجلی ګیس بیه د وړاندې نه زیاتې شوې دي او د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیه هم ډیره راټیټه شوې ده. نو د اوی
پاکستان کر گئے جاتی شہری حالانکہ اگر چین وضاحت کرے
دي او دا موجي کې څنګه دی هغه څه چې د چین غړي چې ګوندي هغه مینه چې څنګه پروژه کیږي
امریکا د پاکستان لخوا آی ایم ایف نه قرضې تر لاسه کولو باندې اندېښنې لري او وایي چې پاکستان دا قرضه د چینی قرضو بوج لوجې اخلي او ممکنه ده چې دا قرضه د چین نه غسته شوی قرضو کستونه ورکولو کې خرج کړي شي الیاس خان وایس اف امریکا یو ریډیو
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی هم د وایس اف امریکا یو خبریالی د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو نه یو شمیر پوښتنې کړې دي د نوموړي د مکسیکو د سفر په وخت باندې چې پکې د امریکای د ترکی او سعودي عربستان سره په تعلقاتو هم ذکر شوی دی او دغه ذکر په ترکی کې د سعودي عربستان په یو قونسل خانه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی په سر راپورته شبي لانجه باندې هم ترنه پوښتنې شبي دي خو نوموړي کوم واضح جواب نه دی ورکړی. د دې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار شعبزاده په یو رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د سعودي عربستان په خپل سفر کې سعودي مشرانو ته په ښکاره ویلي چې امریکا د جمال خاشقجی وجنې لانجې ته ډېر په ژور نظر ګوري او دا چې امریکا د عدالت پرته د چا د وجنې اجازه نه ورکوي. د وایس اف امریکا خبریالې ګریټا وانسټین سره په دغه ځانګړي مرکه کې د منځني ختیځ د حالاتو په شمول د شمالي کوریا او نورو نړیوالو ستونزو په سر تفصیلي خبرې اترې شوې دي. په استنبول کې په سعودي کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجی په وجنه کې کچري د سعودي عرب پاچا یا ولیعهد محمد بن سلمان لاس لري نو امریکا به دغه تاسو غبرګون ښایي.
Potential responses, but I think the important thing to do is that the facts come out. When I traveled to Saudi Arabia, I met with the king, I met with the crown prince at great length, I met with foreign minister Jubair, and I made very clear to them that the United States takes this matter very seriously, that we don't approve of extrajudicial killings.
د دغه پوښتنې په جواب کې مایک پمپیو ویلي کچري په دغه لانجه کې د سعودي عرب لاس وو نو امریکا دغه ته بیلابیل غبرګون ښودلی شي. خو نوموړي بیا ویلي چې مهمه خبره دا ده چې د دغه پیښې پلټنې سرته ورسي. نوموړي زیاته کړې ده چې ما په خپل سفر کې د سعودي مشرانو سره په خبرو کې دا خبره په ډاګه کړې چې امریکا په دغه لانجه سنجیده ده. نوموړي زیاته کړې چې دا د سعودي عرب ذمہواري ده چې د دغه پیښې پلټنې سرته ورسوي او رښتیا ټولې نړۍ ته وښایي، ځکه دغه کار د سعودي عرب په کونسلګری کې شوی دی. کله چې د نوموړي نه د سعودي عربستان او امریکا د اړیکو په اړه پوښتنه وشوه نو مایک پمپیو وویل د کال 1930 راسې امریکا او سعودي عربستان د یو بل ستراتیژیک ملګري هیوادونه دي.
pushing back against the world largest state sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
نوموړي ویلي چې په ګرد نړۍ کې د ترهګرو پلوي کوونکي هیواد ایران په ضد تر ټولو زیاته همکاري هم سعودي عربستان کړې ده او دغه هیواد سره د ترهګرۍ پر ضد زموږ تر ټولو زیاته همکاري او رابطې دي. د سعودي عرب او ترکی ترمنځ اختلافونو او د امریکا لپاره د ترکی سره همکاري پاړه د وی پښتنې په جواب کې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر ویلي چې ما د تیرې اونۍ په سفر کې د ترکی صدر اردوان او دغه هیواد د خارجه چارو وزیر سره لیدلی.
Three local employed people who were at our embassy there. So there are still many challenges in this relationship, but they said at an incredibly important place, and they always will, the bridge between Europe and the Middle East.
د ترکی سره زمونږ ډېرې جوړې اړیکې دي. ترکی زمونږ د نیټو ملګری هیواد دی، که څه هم زمونږ د ترکی سره ځینې لانجې هم شته، لکه د امریکایي پادری بوسن لانجا او دا مهال هم د ترکی درې ځایي خلک چې زمونږ په سفارتخانه کې کار کاوه ترکی نیولې دي. دغه لانجې شته، خو ترکی یو مهم هیواد دی. ترکی د اروپا او منځني ختیځ د یو کولو لاره ده. د ګډو اهدافو ترلاسه کولو لپاره به موږ لا د هغوی سره اړیکې ښې کول وي. په دغه لانجو کې په شام کې روان جنگ هم دی. د شامی اولس د ګټو لپاره موږ د ترکی سره په ګډه کار کولی شو.
وائس آف امریکہ ڈی ودا د پاکستان د الیکٹرانک میڈیا د سار ادارې پیمرا د مسلم لیگ قانون پخوانی سینیٹر نیحال هاشمی د خبرو نوٹس اخستی. شغلی نیحال هاشمی په کراچی کې یو غونډه ته د وینا په وخت د هواد په فوج نیوکې کړې. تفصیلات اورنگزیب خان په راپور کې راکوي.
پاکستان کې د میډیا کنټرول ادارې یا پیمرا پخوانی سینیٹر نیحال هاشمی لخوا په پوسټ تنقید تقریر نشر کولو باندې یو شمیر ٹی وی چینلو ته نوٹس ورکړی دي. بلخوا سماجی رابطو ویب پاڼو باندې دا بس هم روان دی چې مذهبي توندرا و ډلو مشران ستر محکمې مشر قاضی ته په ښکاره دړکې کوي او دا پوسټ په کردار هم ګوتې نیسي خو هغوی پر ضد هیڅ کاروای نه کیږي. پیمرا لخوا د نوټس کې ویلي شوي دي چې یو داسې تن تقریر ولې نشر شوی دی چې په تیر وختونو کې یې هم په ادارو تنقید کړی و او ولې نه داسې ټي وي چینلو پر ضد کاروای وشي. د مسلم لیگ لخوا پخوانی سینیټر نیحال هاشمی کراچی ښار کې یو تقریر کې په پوز سخت نیوکې کړې وې او ویلي وو چې اتلکه پوز یوه انچ ځمکه نه ده ترلاسه کړې او نه یې کولی شي او د پاکستان ایټم بم او اف شپارلس جنگی جازونه تش د نندارو د پاره دي. وړاندې هم نیحال هاشمی په عدلي تنقید له وجې نه یوازې د قید سزا تیره کړې وه بلکې د سینیټر څوکې نه هم لرې کړی شوی و. پاکستان کې په سیاست مدارانو خو هر څوک هر وخت تنقید کولی شي خو په پوز او عدلیې د تنقید اجازه نشته. اوس هم دا وړاندې خارجه وزیر شاه محمود قریشي دا خبره کړې وه د پاکستان دستور هم پوز او عدلیې باندې تنقید اجازه نه ورکوي. د عوامي نیشن ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر د دې وجه دا ښیي چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی نو یا خو پوز نیخ په نیغه حکومتونو کې پاتې شوی دی یا یې بیا حکومتونه جوړ کړي دي او دلته همیش جمهوري ادارې کمزورې پاتې شوی دي.
خو نورې داسې زورورې ادارې دي چې کوم باره کې خبره نشي کېده او که اوشي نو هم بیا هغه سخت ریپرکشن دي بلکې تھریټس هم ملاویږي انډیویجوالز هم ملاویږي. زما په خیال د دې یو وجه خدا دی چې پاکستان کې جمهوري ادارې کمزورې پاتې شوی دي او چې د پبلک او د آئین تن لاندې دا ادارې کار کوي نو عوام ته دا پوره حق دی چې هغوی په تنقید هم وکړي او هغوی اکاؤنټیبل هم کړي. زما خپل نظر کې دې وخت پاکستان کې بدترین سینسرشپ روان دی. خلک خبره نشي کولی که خلق سے خبر کئی یا تنقید ہم کئی وتھ فیکٹس ہم کئی اگئی با اگئی تھا تھریٹس ملا دی گی او دا سے لگا چھ دے آئین نا ڈیر ادارے دا سی دی چھ آئین نا خپل چھ کہ مینڈیٹ دے نو آگئی نا تجاوز کھڑے دے او دا پاکستان دے پارا ڈیر خطرناک وقت دے. تما نظر کے
یو خوا په پاکستان کې کچر سیاست مداران په پوز یا عدلیه باندې تنقید کوي نو ورته سزا ملاویږي خو بل خوا دلته موجود تحریک لبیک مشران په ښکاره د سترې محکمې قاضیانو ته دړکې ورکوي. یو خبریال اویس توحید یو ټویټ کړی دی په کوم کې دوی د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی یو ویډیو هم خوره کړې ده او ویلي دي چې مولانا خادم حسین رضوی په ډاګه دا خبره کوي چې پوز ورته ویلي وو چې عام ټاکنو کې ورته د پارلیمان څومره څوکې بکار وي ور پکړې شي او تمه ده ستر عدالت به د دې نوټس هم واخلي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغ باندې اوري. د پاکستان حکومت په یو دستابیز باندې کار کوي د کوم تر مخه چې به ښځې ته هم د اجازت ورکړل شي چې عدالت ته د تلو بغیر د خپل خاوند سره واده ختمولی شي. ډاکټر قبله ایاز چې په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل دا وختي مشري کوي ویل دي چې خزو ته د وړاندې نه هم د اجازه وو چې د نکالامي د یو دفې لاندې خپل واده هغه ختمول شي، خو دغه چې دغه کوم کلاز یا دفوا دغه پکې اختیاري و، یعنی ځنې خلکو به هغه ډکوله او ځنو به نه ډکوله. تفصیل پې د پېښور نه دری ورډیو خبریال ارشد مومند را کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز نن خپل یو رپورټ کې وایي پاکستان حکومت په یو مسوده کار کوي چې بغیر د عدالتي پروسو نه به ښځه د خپل خاوند نه طلاق اخیستی شي. د پاکستان کونسل آف اسلامک ایډیالوجي مشر ډاکټر قبله یاز وایي دوی د یو نوې نکاحنامې مسودې تیارې کوي چې په هغې کې به په اسلام کې ښځې ته د نکاح ماتولو احکامات په واضح توګه ښکاروي، او دا مسوده به علماو سره د سلا مشورې وروسته حکومتي چارواکو ته حواله کی.
یو خزه تا گنجائش تے کہ نکاح فسخ کی تاغی یو گنجائش وی اغا دیور تا طلاق تفویض وائی نو جی طلاق تفویض پر نکاح نامہ کے اول نہ عمر نشی نو دا یو گنجائش والا را جوڑے دے شی نو منگا وارو دا چی اگر چی دا دی ذکر شتے زمان پر موجودہ نکاح نامہ کے پاڑر واضح ہم ندے و عموماً اغا نکاحوان چی دے اغا اغا کٹ کی نو منگا اس دا وایو چی دا لگ دا سی محفوظ جوڑ کو او چی وائف تا دینا خبر ای بکر چی امومن عائلی مسائل دمرا پی چی دا شوی دینا سوا چی کلا کلا دا دریو تلا کنو مرحلہ راشی نو دیر غٹ مسئلے جوڑی او نو دا پا آغا تناظر کرده.
د خزو حقونو لپاره کارکونکې یاسمین اختر وای په عدالتونو کې د خزو لپاره خلع غستل یو ګران او پیچیده عمل دی. که خزو ته نوې نکاحنامه کې د جدایي اسانۍ ورکړل شي نو د ډېرو مسلو نه بچ کېدی شي.
تاسو که کتلی ریوینج په تور هم خزه آزاده هم کی کور نه او هم باشي او هغه طلاقی هم نه، ولی چې د تا رایټ د په لاس کې دی نه چې دا طلاق ورکی نو بس بیا طلاقی نو هغه پر دې هم نه او بیا ټول عمر هغه ښځه د سړي په نامه باندې لاس دی ولې دې ناست دی نه دا خو اوس یو قسم وایلیشن دی چې اسلام کې داسې څه هم نشته.
سیولونکی وای په دې مسوده لا هم سلا مشورې روانې دي او قانوني شکل کې منظورې دروستو به عملی کېدې شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی په پاکستان کې په ځینی میډیایی په میډیا باندې په ځینې مقالو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې ګینی حکومت د اتلسم آئینی ترمیم بیرته واپس کولو کوششونه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر نن په فرایډی ټایمز نومي مجله کې یوه مقاله کې وای چې داسې کوششونه کیږي چې دغه اتلسم آئینی ترمیم بیرته واخیستل شي. د اتلسم آئینی ترمیم لاندې بیلابیلو صوبو ته ډېر اختیارات ورکړل شوي دي او هغوی په ډیرو معاملو کې خود مختار کړل شوي دي، خپلې فیصلې په خپله باندې کوي او ځینې خلک خبرداری ورکوي کچرې دغه هر څه واپس کیږي نو دا به د مرکز لپاره بد نتیجې مخې ته راوړي. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
ویلی کیږي چې پاکستان کې د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو لپاره زمینه هواریږي، خو سیاست مداران او د بشري حقوقو مبارزین خبرداري ورکوي چې داسې کول به په هیواد کې نه یوازې جمهوریت قدرونه بلکې د وفاق سلامتیا هم د خطر سره مخ کړي. د انګریزي ژبې اونیزې مجلې فرایډی ټایم کې د پاکستان پیپل ګوند مخکښ مشر فرحت الله بابر په یو مضمون کې لیکلي چې هیواد کې د اتلسم آئینی بدلون د رانغاړلو لپاره زمینه تیاریږي، ولې چې ځینې طاقتونه دا بدلون پخپل لاره کې یو خند غنی. خاغلی فرحت الله بابر لیکي چې پاکستان کې د سوچ او فکر خاوندان غنی چې د هیواد طاقتور پوځي اسټابلیشمنت اتلسم آئینی بدلون د زړه نه دی منلې. نوموړي مخکې لیکي چې اتلسم آئینی بدلون د پاکستان ثبوت طاقت او اختیار ورکوي، د څه له کبله چې اسټابلیشمنت تګرانه شوي چې د صوبو په چارو کې نیغ په نیغه مداخله وکړي، او دې ترمیم د آمرانو او د پی سی او ججانو لپاره هغه سوړې هم بندې کړي، د څه په اساس چې به هغوی د خپل وجود لپاره جواز لټوو. اتلسم آئینی بدلون که یو خوا صوبو ته د تیلو او ګیس په خپلو سرچینو اختیار وربخلې، نو ورسره د هیواد په مالي وسیلو کې د صوبو برخه هم سیوا کړي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو دغه ګنګوسو ته په جواب کې وایي چې پاکستان یو وفاق دی، د اتلسم آئینی بدلون د لارې صوبو ته ځینې مالي او انتظامي واک ترلاسه شوی وو، او تر سرحده مرکزیت هم ختم کړی وو، او داسې کول د وفاق د خپل پیاوړتیا لپاره ضروري وو. هغه وایي که دا آئینی ترمیم ختم کړی شو نو مرکزیت پسې واشي او مرکزیت د وفاق لپاره ښه نه وي.
اور ان کے پاس اپنے پیسے کرنے کے اختیارات نہ ہوں تو وہ فیڈریشن کامیاب نہیں ہوا کرتی، اور بہت عرصے کے بعد پاکستان میں فیڈریشن کے یونٹ کو، فیڈریٹنگ یونٹ کو اختیارات ملے تھے اس امینڈمنٹ کی وجہ سے. اگر اس کو ختم کیا گیا تو سینٹرلزم بڑھ جائے گا،
جمہوریت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا. نوی او دخل واک اختیار نہ لری نو حق وفاق نشی کامیاب دے، او کدا آئینی بدلون ختم شو نو جمہوریت بزیان عمومی، او د جمہوریت نہ بغیر وفاق نشی چلے دے. اتلسم آئینی بدلون کو یو خوا صوبو ته پخپل وسیلو اختیار ورکړي، نو ورسره پخوانی صوبہ سرحد ته د خیبر پختونخوا نوم هم ورکړي وو چې دغه صوبے د قام پرست توڑلو خوانه غختنه وا. د پیپل ګوند په واکمنه کې د اتلسم آئینی بدلون پر راوړلو کې چټک کردار لرونکو د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وای د آئینی ترمیم د ټولو ګوندونو په موافقه سره په جمهوری ډول منزور کړی شوی وو، او یو ګوند هم د دې مخالفت نه وکړي.
غیر جمهوری قوتونه چې دي هغه غواړي چې دا ثبوت چې خود مختاري ملو شوی دا واپس واخلي. بل دا چې د کې شپږم آرټیکل چې دی هغه مضبوط شو، د مارشل لا لري نیولې وا، دا د ځنې خلکو خوښه نه ده. او دغه نور خبرې خدا دې چې دا خو پاکستان یو وفاق دی، او وفاق دغه ته وایي چې صوبې سره اختیار وي. او دا مونږ 1900 اویا پورې چې کوم پاکستان چلی غلی وو هغه کې صوبې مختاری نه وه.
خاغلی فرحت الله بابر د خپل مضمون په اخره کې لیکي، بشکه اتلسم آئینی بدلون د وفاقي حکومت په لار کې یو داسې خنډ دی چې وفاق په مالی وسیلو کې د صوبو 50% برخه د امنیت په پلمه ترولل غواړي، او وایي چې همدا آئینی بدلون د هغه طاقتور عناصرو په لار کې لکه د غر ولال دی، د چا خواهشات چې په موجوده بندوبست کې نه پوره کیږي. د پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری هم په رستو کې ویلی وو چې پیپل ګوند به د هر هغه ګام خپنره مزاحمت کوي چې د اتلسم آئینی بدلون د رانغښتلو لپاره پورته کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته به په سو شیبو کې یو بار بیا د خبرونو لنډ تفصیل وړاندې کوو. د دې وروسته به تاسو خبرونه اورئ. ټاپ 10 د سندرو خبرونه ده چې کوم نوې سندرې د پښتو نوې سندرې مارکیټ ته نوې راغلي هغه تاسو ته د خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو هم کوی سئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیره ده 00120220050003 او 03. راسره ملګري اوسېږئ.